په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله زفریبا ظاهر د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په کنفرانس کې یوه طرحه وړاندې کړي چې له مخې یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندیز سوی دی. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. نور یاس نور یې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دو کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د سولې خبرې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ حل لاره ده. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې.
اوس ننګونه دا ده چې موږ د سولې خبرې لرو. موږ یې په کلکه ملاتړ کوو. دغه خبرې کمزورې دي، خو هغه په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې جوړجاړي یوازینۍ لاره ده.
د ناتو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د نوې هڅو هم تود هرکلی وکړ. ښاغلي بلینکن چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی، هم یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په مسؤلانه ډول پای ته رسوي. هغه وویل هره پرېکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به یې په سلا او مشوره کوي. د متحدو ایالاتونو لخوا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په ترڅ کې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د افغانستان یو شمېر مدني فعالانو، فرنګیانو او خبریالانو په ټویټر کې د یوه کمپاین له لارې د عبدالرؤف په نوم د هغه نهه کلن هلک د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له څو میاشتو راهیسې د تښتونکو په منګولو کې دی. نوموړی چې ښوونځي ته د تلو په مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی، د خوشي کېدو په بدل کې له کورنۍ د سلګونو میلیون ډالرو غوښتنه شوې ده. د دغه کمپاین تنظیمونکو په ټویټر کې عبدالرؤف کور ته راولئ په نوم یو هشټګ جوړ کړی دی. د مدني ټولنې فعالانو پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه ماشوم بېرته خپلې کورنۍ ته ور وګرځوي. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوي تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې په اماني لیسه کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غنی د تعلیم پر کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي.
په تیره بیا زموږ په عالي تحصیلاتو کې جناب وزیر صاحب، دغه د دوهم او دریم چانس فرهنګ دا واقعیا زموږ ملت ته سپکاوی دی. څوک چې د دریم چانس غوښتنه کوي د دې ظرفیت نه لري چې یو غریب هلک یوه غریب انجلۍ له زده کړو بې برخې کړي.
سږ تعلیمي کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال د خپرې شوې کورونا وبا له امله ښوونځي بند و. دغه راز د ناامنیو او جګړو له امله هم په میلیونونو زده کوونکي له زده کړې بې برخې پاتې شوي دي. ټاکل شوی چې سبا په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو د ملي ادارې وایي نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بند پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي او د سیمې اوسیدونکي ګډون وکړي. د خپلواک په خبره دغه بند به چې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، 144,000 هکتار ځمکه خړوبوي. د چارواکو په وینا د کمال خان بند بچی د زرنج ښار په 95 کیلومتری کې دی او د لومړي ځل لپاره د جوړولو چارې نږدې 55 کاله مخکې پیل شوی وي. په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو چې د لویدیز له لورې پر هیوادونو له بشري حقونو څخه د سرغړونې او پر مخالفانو د سیاسي فشارونو په خاطر بندیزونه لګول شوي، نن په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول چې خپل یووالی نندارې ته وړاندې کړي. سرګی لاوروف او وانګي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د یوې غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. لاوروف او وانګي دواړو د لویدیځ لګول شوي بندیزونه وغندل او لاوروف وویل چې روسیا او چین چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، متحدو ایالتونو ته د یو داسې هیواد په توګه ګوري چې هڅه کوي د نړیوال قانوني نظام د نړولو لپاره د سړې جګړې د وخت پر پوځي او سیاسي اتحاد تکیه وکړي. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې خبري کنفرانس کې هغه څه چې دوی دواړو د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله وبلله رد کړل او وی ویل چې د ډیموکراتیک موډل لپاره یو واحد نورم یا ستانډرد نشته. دواړو په دې ټینګار وکړ چې د خپلواکو هیوادونو د حقونو باید درناوی وشي. لویدیز پر چین په شینجن کې له اوغور مسلمانانو سره د چین د حکومت د ناوړه چلند په خاطر د دې هیواد پر چارواکو بندیزونه لګولي او په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی نوالنی په ګډون د سیاسي مخالفانو ځپنه د لګول شو بندیزونو اساس جوړوي. اسرائیلیان په دو کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له دولس کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالۍ به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانستل شي. په هند کې د کورونا د خپرې شوې وبال خبرداریو سره سره نن د هولي د رنګونو جشن پیل شو. د هند د شمالي ښار متورا اوسیدونکي لومړني کسانو چې دغه مراسم یې پیل کړل. د دغه ښار اوسیدونکي آنش شرما وویل چې د دوی لپاره د کورونا وایروس هیڅ مطرح نه دی.
کرونا څوک ده؟ کرونا څه شی دی؟ دلته هیڅ څوک پاره نه پوهیږي. کرونا زموږ لپاره هیڅ ده.
په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له څلوېښت زرو زیات کسان پر کرونا اخته شوي دي. خو له دې سره سره د هولي د جشن په زرګونو ګډونوالو له ماسکونو او د ټولنیز واټن له مراعاتولو پرته رنګ لوبې وکړې. په متورا ښار کې به سږنی د هولي جشن لس ورځې دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 43.3. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 43.2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.3. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.4.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د حکومتي سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی لخوا د یوې داسې طرحې یادونه کړې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندیز پکې سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پرېکړه به د ناټو متحدانو سره په سلا مشوره کوي.
Whatever the United States ends up doing will be informed.
هر هغه څه چې متحده ایالاتي کوي په اړه به یې خپلو د ناتو متحدینو ته خبر ورکوي.
جمهور رئیس غنی نن رسما په افغانستان کې 14 ښوونیز کال پیل کړ. په همدې مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرستی رنګینه حمیدی د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې. خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
نور راپورونه هم اوریدلای شئ د مجله موتر شپږنیو بجو ده. ورزوده خبرونه د سرموزوته افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه په کانفرنس کې وتر هوړاندې کړي. لمخې پر اطلون کوش په ژمیاشتو کې د انتخاباتو وړاندې سوي دي. در خبرنن د افغان حکومت ویل ورپوري سرچینه ازادي رادیو ته وکړه. د دې موضوع د نور تفصيل لپاره ملالی بشیر سره هم د اوس د ټلیفون پر کښه ده. ملالی جنې مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو سره شریکې.
مننه فریبا جانې. لکه تاسو چې ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکایي چارواکو ته د سولې لپاره یو نوې طرحه سپارلې ده. په دغه طرحه کې د سولې د حکومت اوربند او د وختي انتخاباتو وړاندیز سوی دی. د ارګ یو ولورپوري افغان چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې خپور سي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ترکیه په کانفرنس کې دا طرحه وړاندې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان سولې په تړاو د ترکیه غونډه چې امریکا یې وړاندیز کړی و کله کېږي، او د افغان حکومت کوم چارواکي به پکې ګډون کوي. خو مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا غونډه شاید د راتلونکي اپریل میاشتې په نیمایي کې وسی، چې دیارلسمه یا پنځلسمه نیټه ویل شوې وه. سرچینی ازادي راډیو ته دا هم ویل چې راتلونکي انتخابات په شپږو میاشتو یا یو کال یا هر څومره موده کې چې یا امریکایان او طالبان وغواړي وسی. فریبا جان، دا هم یادول غواړم چې تر هغه مخکې او د دې طرح تر منل کېدو سمدستي وروسته سرچینې وویل چې د اشرف غني اوسنی روان حکومت د سولې د حکومت په نوم خپل کار ته تر انتخاباتو پورې دوام ورکوي. د یاد لوړ پورې افغان چارواکي په وینا، انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکایانو تر نظارت او څارنې لاندې ترسره کېدلای شي. د سرچینې په خبره، طالبان تر انتخاباتو مخکې تر یوه میکانیزم لاندې د سولې د حکومت غړي کېدای شي. دوی ته به وزارتونه او ریاستونه ورکړل شي، او جنګیالي باید افغان ځواکونو په لیکو کې ورګاشتي. او په دې اړه هم خبره کېدای شي چې طالبانو ته په پارلمان او حکومت کې څومره ونډه ورکول کېدای شي. سرچینې دا هم ویل چې ولسمشر غني دا وړاندیز هم کړی چې په وختي کېدونکو انتخاباتو کې به نه دی کاندیدېږي او نه به هم د دواړه مرستیالان چې امرالله صالح او سرور دانش دي. د ارګ دغه لوړ پوړي چارواکي زیاته کړه چې دا طرح یې امریکایي چارواکو ته سپارلې ده، او هغوی ورته ویلي دي چې په خپل کې به سلا مشورې ور باندې کوي. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. فریبا جانی،
ډېر زیاته مننه کوم. ملالی بشیر وایي چې د افغان حکومت د لوړ پوړي سرچینې په حواله وویل چې افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په کنفرانس کې یوه طرحه وړاندې کړي چې له مخې به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندیز سوی دی. دوستانو، زموږ خبرونه بیا هم ادامه لري، تر یوې لنډې دمې وروسته به ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مشخصه دی رادیو او ریډوسانو مخکې خو مو د ولسمشر لوري د هغه وړاندیز په اړه وردل چې احتمالا په راتلونکو پرمیاشتو کې به د افغانستان انتخابات ان تر وخت مخه تر سره کې د البته د وړاندیز تر حد دی. خو د طرح داسې محل ورکول کېږي چې د افغانستان د برخلیک په اړه او د جګړو د ختمېدو په اړه بحثونه د افغانستان سیمه او حتی د نړۍ په کچه تاود دي. خو ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړې په کموالی باندې ټینګار کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز به نن دغه سازمان د دې سازمان په امنیت شورا غونډه کې د افغانستان اړوند کلنۍ راپور شریکه. په دې راپور کې راغلي چې د جګړې ټول شکل غاړي دي د تاریخوالي کچه راټیټ کړي. دغه راپور نور جزئیات به زموږ همکار وور.
ملګری ملتونه یو ځل بیا د افغانستان د جګړې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښيي او د تاریخوالي د کچې د راکمولو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیوبرا لاینز بنن سي شنبه د افغانستان پر وخت ماشام مهال به د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې راغلي دي چې د جګړې شکیلې خواوې د ژر تر ژره جګړه ختمه او نړیواله ټولنه دي په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ او هڅونې زیاتې کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دغه هیواد کې دي د داسې سولې لپاره هڅې او کار زیات سي چې د ښځو، ځوانانو، د جګړې د قربانیانو او د ټولنې د لږکۍ او حقونو پکښې کې ثابت ووسی. د یونما په دغه راپور کې ټینګار سوی دی چې لا هم تاوتریخوالی په لوړه کچه دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپیل سره لا هم دا کچه ټیټه نه بلکې لوړه سوې ده. یونما په خپل دغه وړاندې کېدونکي راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري او متحده ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته پام وکړي او دا اوږده جګړه د پای ته ورسوي. خو د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وایي که څه هم طالبانو ته اوس د دوه هیله تړون وروسته اوس په افغانستان کې د جګړې پلمې نه دي پاتې، خو دغه ډله بیا هم خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د دوه ته توافقنامې راورسه د افغانستان د خلکو تماده وشي طالبان د تاوتریخوالی ودرې دا جګړه شي نه مشروعیت لري او نه نور ورته باندې پاتې دا بودرې. ولی طالبانو جګړې ته شدت ورکړې ده او سیمه د افغانستان د خلکو نظام په وړاندې باندې جګړه کوي، ولسی خلک پنه شکی.
افغان حکومت تر دې وړاندې په زلونو زلونو ویلي و چې سوله او سیاسي حل لاره د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ښوولی سي، او همدارنګه ټینګار یې کړی چې د بهرني ځواکونو وتل باید مسؤلانه وي. طالبان بیا وایي د دوی له لوري د تیر په پرتله جګړه او عملیات کم سوي. د دغې ډلې ویان ذبیالله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره دي. له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو پر وتلو فشار زیات کړي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې نظر دی چې د افغانستان جګړه د نړۍ له اوږدې جګړې څخه ده، او په دې لړ کې د اکثر افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ و، او په خبرې چې دا جګړه باید ژر تر ژره ختمه سي.
نو زمونږ هیله دا ده چې په افغانستان کې دغه جنگ په چې په دغه اواخرو کې په تیر شپږو نه تر نهو میاشتونو کې چې ډېر زیات حالت بد شوی دی، د چسپکي ماینونه زیات شوي دي، د ښځو په مقابل کې ډېر زیات تاوتریخواله زیات شوی دی، د ژورنالستانو په مقابل کې تاوتریخواله زیات شوی دی، چې اور بس وشي سول افغانستان ته راشي او د دغه حالت څخه ډېر زر مونږ خلاص.
تر دې 15 ورځې وړاندې د مارچ میاشتې پر 13مه نېټه د کانګریس دوو غړو بار بریالي کینګ باک د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په یوه لیک کې ویلي و چې د مې میاشتې پورې دې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، او د افغانستان جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسوي. میرمندی او ښاغلي کینګ باک په دغه لیک کې ویلي دي چې د افغانستان په جګړه کې میلیاردونه ډالر مصرف شوی او د زرګونه خلکو ژوند پکښې کې تلف شوی دی.
تاسو خبر په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو او د غرض د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره تړل شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناټو متحدانو په سلا مشوره کوي. انټونی بلینکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو د مخه په لنډو خبرو کې وکړې. د دې غونډې نور جزئیات ملالی بشیر کوي.
د امریکا د بهرنیو چار وزیر وایي افغانستان ته له ناټو متحدانو سره ګډ تللی وو او په ګډه به له دې هېواده وځي، نو ځکه د ده په خبره غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظرونه شریک او د هغوی نظر واوري. انټونی بلینکن دا خبرې د سې شنبې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځني غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. د زیاته کړه
We are united with our NATO allies in seeking to bring a responsible end to this conflict.
موږ له خپل ناټو متحدانو سره یو موټی یو چې دا جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسوي او خپل ځواکونه له خطر وباسي. هم دومره په ډاډ تر لاسه کولو کې یو موټی یو چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو په خوندي ځای بدل نشي چې امریکا او زموږ متحدان تهدید کړی شي.
We're committed to that first objective as we are to the second.
تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې دا به ګرانه وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې ضرب العجل عملي سي. خو بلینکن وایي امریکا چې هر پریکړه کوي د ناټو متحدانو نظر به پکې شامل وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې ویل په مناسب وخت کې به ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي. د ویل
The challenge now is that we have peace talks. We strongly welcome them.
اوس مهال ننګونه دا چې د سولې خبرې روانې دي. موږ یې هرکلی کوو، که څه هم دا بهیر نازک دی، خو دا په افغانستان کې سیاسي حل ته یوازینۍ لار ده. موږ د وزیر بلینکن د هڅو ملاتړ کوو چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې کړي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې په غونډه کې ګډون کوي او د بحث یو موضوع په افغانستان کې د ناټو ائتلاف د پوځي ماموریت برخلیک دی. مخکې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د مارچ په 22مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. ستولتنبرګ په همدې کانفرنس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید سرلنی عملیات پیل نه کړي او د دوه د تړون لمخیل القاعده او نور نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. طالبانو بیا ویلي چې دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، خو په دې ورستیو کې افغان ځواکونو په ځینو عملیاتو کې د القاعده ځینې غړي نیولې او ځینې وژلې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي او طالبان به له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او تاوتریخوالی به کموي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
شپږ بجې او 19 دقیقې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څوارلس سوم ښوونیز کال د زنګ په وهلو سره نن پیل کړ. ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1300 نور ښوونځي جوړ سي. هغه په دې کال کې له 11000 د زیاتو نوي ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو تر خوا یې د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل د حکومت ژمنې او د پوهنې پر وړاندې خنډونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اړتیا ده چې د پوهنې په برخه کې نور د کمیت پر ځای کیفیت ته ډېر پام وشي. ښاغلی غنی چې نن یې په اماني لیسه کې د نوي ښوونیز کال د پیل په تړاو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل هغه څه چې اوس یې د افغانستان پوهنیزې ادارې وړاندې کوي د نوې پیړۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
اوس څومره کلونه نیسي چې زموږ له دولسمو ټولګیو فارغان دویم ځلې زده کړې وکړي. کیفیت ډېر مهم دی. پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو کې باید دویم او دریم چانس له منځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی.
ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره د 1890 ښوونځیو ودانۍ هم جوړې شي. هغه په دې کال کې د نږدې 2090 ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر 1399 کال کې 232 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې او 604 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي چې ژر به یې رغنیزې چارې بشپړې شي. د افغانستان جمهور رئیس هغو ښوونکو ته چې د اتم او څلورمو بستونو ترمنځ دنده مختوړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه یې معاشونه لوړېږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدي هم څه کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر خوا یې پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي.
د نصاب اصلاحات د خیره راوړو بلاخره پر کامیاب باندې ډېر کار سوی دی په تیرو شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف اوس وخت دی چې موږ باید یې ته توجه وکړو او زموږ نصاب به انشاءالله تعالی اول تمرکز یې زموږ پر افغاني هویت چې زموږ اصلیت معلوم کړي چې موږ څوک وو او چیرته راغلي یو.
میرمن حمیدی وایي څه کال به 1,000,000 نوي ماشومان په ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې تیر 1399 کال کې 9.5 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل، خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو روزده کړو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې لا هم په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ماشومان د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ښوونځیو ته نه ځي. او د پوهنې وزارت وایي د نامنیو او جګړو پر مهال د لنډ مهال لپاره په ځینو سیمو کې ښوونځي هم تړلې پاتې کیږي. چا کال نوې پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډېدلی و او په ټول هیواد کې ښوونځي تړلي وو. خو داسې مهال چې لا هم د کورونا ګواښ پر خپل ځای دی، جمهور رئیس غنی له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې وبا د درېیمې څپې وړاندې باید د زده کوونکو روغتیا ته ډېر پام ولري. د پوهنې وزارت هم د زده کوونکو غوښتي چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي او له ماسک اغوستو سربیره خپل لاسونه په صابون ومینځي. دا وزارت له ښوونکو هم غوښتنه کوي چې سږ کال زده کړو کې د تیر کال راغلی ځنډ هم جبران کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو پښتو ماشومانه خبرې مجله اوري. شایي په کار ځای کې به مو د تعصب په اړه اورېدلی وي. دا یوازې د توکم، ژبې او قوم پالنې په معنا تعصب او تبعیض نه دی، بلکې د جنسیت پر بنسټ تبعیض هم ډېر مشهور ډول دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دولتي ګمارنو کې قانون او ټاکل سوي تګلارې په سمه توګه نه پلي کېږي او همدا لامل دی چې په وینا یې په کاري چاپېریال کې تبعیض رامنځته کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
موبیش کلنه روقیه حسین له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی، نوموړی اوس مهال په څلورم بس کې په یو دولتي اداره کې کار کوي. هغه چې په کوم ځای کې کار کوي نو غواړي نوم یې واخلي د دې لپاره چې د خپل دند له لاسه ورکول ویره ورسره ده. په هغه اداره کې چې شاوخوا 35% کارکوونکي لري، اغلی حسین وزنی میرمند چې لوړ مقام ته رسیدلې ده. نوموړی وایي سره له دې چې کاري تجربه او لوړې زده کړې لري، خو بیا هم د شاوخوا چاپیریال، همکاران او اوسیدونکو ورته په کم سترګه ګوري. د اغلی حسیني په خبره لولس نارینه همکارانو سره تر سخت سیالۍ وروسته د ډیرو هڅو سره سره له تیرو دریو میاشتو راهیسې دې موقف ته رسیدلې، خو په وینا یې تر اوسه یې د نوي دندې معاش نه دی ترلاسه کړی.
په دولتي ادارو کې اوس هم د تیر په څیر ځینې مسایل پر خپل ځای پاتې، لکه د میرمنو پر وړاندې جنسیتي او دوه مخی لیدلوری. دا هغه دلیلونه دي چې میرمنې په دولتي ادارو کې کمې ښکاره شي او کمه ونډه ورکړل شي.
د افغانستان د کار قانون په دوهمه ماده کې د کار پر وړاندې برابري تضمین شوی. د دغه قانون پر بنسټ د کار کولو حق، عادلانه رویه، برابر حقوق، د تقاعد حقوق او د کار پر مهال د روغتیا او خوندیتوب حقوق، دا ټول د افغانستان د وګړو لپاره د کار په قانون کې تضمین شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کاري چاپیریال کې د وی سروې لمخې موندلی چې د 1.5% خلکو پر وړاندې قومي تبعیض شوی دی. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ په کاري چاپیریال کې د قوانینو نه پلي کول د تعصب او تبعیض اساسي لاملونه یادوي.
حکومت افغانستان با توجه به
د افغانستان حکومت کولای شي د هغه قوانینو او تګلارې چې لري د دې حالت د ښه کېدو لپاره ګام پورته کړي. په ټوله کې ستونزه د پلي کېدو په برخه کې ده. په داسې حال کې چې د ښځو د ملاتړ په برخه کې زیاتې تګلارې شته او حکومت یې باید د تطبیق په برخه کې کار وکړي.
در نهادهای دولتي افغانستان وجود دره نسبت به تطبیق ازو
د افغانستان د اساسي قانون د 28 ماده لمخې دغه هیواد ټول وګړو ترمنځ تبعیض منه دی. خو د هیوادوالو په خبره په دولتي ادارو کې د لګکوي پر وړاندې د استخدام چارې ستونزمن کار دی. هغه څه چې بیا د اداري اصلاحاتو کمیسیون یې ردوي. افغان سیک سمندر سنگ چې کابل ښار په یوه څنډه کې د خوراکي توکو دکان لري، سره له ډیرو امنیتي ستونزو بیا هم خپل 15 کسیزه کورنۍ ته نفقه ګټي. هغه وی ډیرو سکانو د دې لپاره خپل شخصي کاروبار ته مخه کړی چې په دولتي ادارو کې له دوی سره تبعیض او تعصب کیږي. د دې خبره په دولتي ادارو کې سکان شته خو د ګوتو په شمیر دي.
موږ په دولت رس کې تقریبا یو کس درو په پارلمان کې دی، یو کس په سنا کې دی، یو کس دی په رئیس جمهور سره مشاورین لرو. دولتي ادارې کې هم دوه درې کسان لرو. نو هغه نه وروسته ډاکټر نجیب حکومت نه وروسته بیا داسې تعصب دی وجه نه مکتبونه ته نشي تللی چې هغوی درس ویلو.
ټولنپوهان بې له قومي، مذهبي او د جنسیت له اړخه تبعیض او تعصب کول د افغانستان د قوم، مذهب، ژبې او جغرافیا د ویش په معنا بولي. خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت په استازیتوب وایي په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره ټول وګړو ته فرصت او سیالۍ په مساویانه ډول دي. د دې کمیسیون ویان فرید احمد وایي د ښځو او لږکیو ونډه په دولتي ادارو کې د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کنم. ازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
او سم یو نړیواله موضوع. جرمنی چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نوي بندیزونو په اړه یې پریکړه وکړه. د جرمنی په ګډون د اروپای ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا وبا له نوي څپې سره مخامخ دي او ډیرو دغه هیوادونو بندیزونو ته مخه کړې ده. نور جزئیات احمد شیبره کوي.
جرمنی په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته رشتو خبرو چې نن سهار وختي پورې دوام وکړ، د جرمني مرکزی او ایالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. سرپرستی انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 5 ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدی شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېیمه څپه اسانه تېره شي.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېیمه پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پریکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمنی کې یوازې 9% خلکو لږ تر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنی حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېیمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلي جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشرانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
دوستانو ډیره مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. خو لا هم یو دری مجله پاته د سټیټ سمي عباس په وړاندې کې استودیو ته راغلي.
تشکر فریبا.